زولې دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وبستلې سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې ځینې راپورونه لرو. د یونان په کاز ټاپو کې د پناغښتونکو ترمنځ نشته سوي ده. په کاز کې یو هوټل چې له ډیره وخته تش ولاړ وو اوس د هغو پناغښتونکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو څخه د جنگ له کبله ورغلي دي. دغه خلک ډیری له سوریې، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو څخه کاز ته رسیدلي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات اوري.
کاز ټاپو ته رسیدلي پناغښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي. دا پناغښتونکي چې ډیری یې افغانان او د سوریې وګړي دي څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاز کې د فوټبال یوه لوبغالي ته انتقال سول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاز کې پناغښتونکي وهلي او ورباندې یې اور وژونکی ګاز کارولی و. شاوخوا 1500 پناغښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی و چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي. د کاز ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناغښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نښته پیل سوه او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړې چې په پایله کې د ګڼ شمېر خلکو پر مخونه وینې رامات سوې. میرزا خان له هغو افغان پناغښتونکو څخه دی چې اوس په کاز ټاپو کې بند پاتې دی. کاز ته تر تګ مخکې ده د افغانستان په هلمند ولایت کې د ایساف ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسېدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8,000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپلې کورنۍ سره د کاز په یوه ځنګله کې شپې او ورځې تیروي. کاز ته تر رسېدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل.
رات میں د ایران ویزم مزانو ته خسته وای راغلو. ایران ته چوش به ایران کې د ایران څخه مارکا ته کې راغلو. ماکو پر مارس باندې ماکو مارس کې یو شپ حال ته دا غدا به حرکت نه کوي. چرسو پر کوردستان پر مار باندې ترکی هغه بیا پر مونږ باندې ټکان وس خو چاغبر موټر دغه کې ونه درېده. نو راغلو په خاور ته د ترکی چې وایو چې سم څخه 28 ساعته غچاغبر ته مونږ پیاده راوي وکړه پر غرو باندې. نو هغه چې راغله بېخه د پښو ویللې نوکان د ټولو هلکانو شنه سه ډېر په عذاب سه. راغلو ترکیې ته د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو. هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو تر اوسه پورې اوس حرکت وکړ. راغلو دلته پر دې مارچ باندې نو کښتۍ مونږ ته واخیستل. دا 9 کسه په یوې کښتۍ کې وه. حرکت مو کړ 40 ټکې په اوبو کې وو. نو ورسېدلو دلته ورسېدلو. نو دلته هم راغلي دلته مونږ څخه څوک پوښتنه نه کېږي.
د اروپای اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناغښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناغښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
او اوس به اسدالله لودین راته وویل چې په کابل کې نن ورځپاڼو چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د بخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې اغیزو او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز رسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې جنرال حمید ګل لاجوندای دی او دا هغه څوک دی چې د تیرو درې لسیزو اکثره افغان چارواکي ورسره یادګاري انځورونه لري. په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حمید ګل پر افغان چارواکو نفوذ درلود او د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کولو کې هم مهم رول ولوباوه. د سرمقاله لیکوال ویلي حمید ګل په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان له استخباراتي ادارې منځوي شوی وو خو زیاته شوی چې په سیمه کې اسلامي سخت دریځ په پښو ودرول. چراغ ورسپان بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ظالم مړ شو خو یوه ناوړه قاعده ورڅخه په میراث پاتې شوه. په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حمید ګل د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال افغان مجاهدین روزل او د طالبانو د حرکت بنسټ ایښودونکی هم و. سرمقاله لیکونکي ویلي حمید ګل د افغانستان په کورنیو چارو کې هم لاسوهنه کوله او تل دا څرګندونې کولې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې د طالبانو د ځپلو وس نه لري او باید له هغوی سره سوله وکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې چین او د افغانستان د سولې نامعلوم برخلیک. په سرمقاله کې راغلي پخوا داسې انګېرل کېده چې که طالبان سوله وکړي امنیت به ټینګ شي خو لیکوال ویلي اوس چې داعش خپل فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي د امنیت هیلې له خلکو اخیستې دي. د ورځپاڼې په باور اوس ټول هلی چین ته دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رول ولوبوي. او لیکوال وړاندوینه کړې چې چین به له طالبانو سره دویم پړاو خبرو ته زمینه برابره کړي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د انتحاري حملو لامل هم د پاکستان د دسیسو د دوام نتیجه ده. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی طالبان پخوا امریکایي بې پیلوټ الوتکو هدف ګرځول، خو اوس دوی آزاد دي او له افغانستان سربیره په پاکستان کې هم حملې کوي. د ورځپاڼې په باور اوس ناامني د پاکستان پنجاب ایالت ته هم رسیدلې، او که پاکستان د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي له خپلې لمنې به اور واخلي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلای سي. په داسل کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر دیری د ځانمرګ برید د وجل سو شمیر 21 تنه ته پورته سوی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت عکس العمل شولی او اړوندو ادارو ته د چټکو اقداماتو امر کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د یکشنبې پر ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضور سیمې په شادي خان کلی کې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر 21 ته پورته شوی. د چارواکو په وینا 43 ټپیان لا هم په روغتونونو کې تر درمل نه لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده په ګډون د حضور د پولیسو سیمه ییز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خانزاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، دی وایي یو ځانمرګي بریدګر په دیره کې دننه ځان الوزولی، یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګ برید په اړه سخت غبرګون ښودلی او صدراعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې د تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد پر روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي، بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وښونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستاني او جګپوري امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلې چې د شجاع خانزاده پر دیرې د ځانمرګي برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو 14 ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق مننه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستانی پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2013 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستانی حکومت د جوړ شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات یې نږدې څارل او په همدې لړ کې سمو د مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونه وردا چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځې ماتم اعلان کړی او همدارنګه د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو یو مرکه او یو رپورت ته برابر کړی دی. په رپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خبرېږي. په سر کې هم راځو ریپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپله کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږ بال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کولی شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. مخړی یو راپور ته له بهرنۍ سیالیو نه د افغان لوبغاړو د لاسترولو په دوام د ځل د سنوکر ملي لوبغاړو ترولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا ل دریم دور شپږبال سنوکر لوبس خاتل ولي وګټله او د سرو زرو میډال یې هوا تراوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف فیمان ازادي رډیو ته ویل چې دا سیالي په دوو برخو ځوانانو او ملي سطحه کې ترسره شو چې افغانستان په دواړو دورو کې اتلولي وګټله.
در بخش تیمي چې دوه نفر از افغانستان بوده او دوه نفر هم
په تیمي سطحه افغانستان له پاکستان سره په فائنل لوبه کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس سینزي وکړه شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړي. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټل. دا سیالي د شپږو آسیایي هیوادونو ترمنځ وشو چې له افغانستان څخه صالح محمد محمدي، رئیس سینزایی، زمری حساس او خغلی سلطانی برخه اخیستې وه. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې ښې لاسته راوړنې کړې وې او افغان لوبغاړي په نړیواله سطح ښه ریکارډونه لري. اخوا د ورزش برخې کارپوهان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره له فخر ډکه بولي او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه وشي. د سنوکر لوبې او افغان روزونکی زړور اکبري ازادي راډیو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کومه اسانه خبر نه ده.
کی په خاطر ده چې دا افتخار خو بیا افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. الته که مسابقات کوي که هر څوک کوي، که احمدي کوي، محمودي کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به کوي.
خغل اکبري وایي چې دغه مقام ترلاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټانډردونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کیږي چې د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې هڅول شوي او لسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوې دي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلته ځینې لوبې کړي دي او لا هم د دوی لوبې روانې دي. دا چې افغان ټیم څو لوبې ګټلې دي او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنځ د څه په اړه تړون لاسلیک شوی دی په دغې مرکه کې معلومات خپرېږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره کړې ده.
بالکل، تاسو ته معلومه ده او ټول هیوادوال په جریان کې دي چې بعد 5 کلونو د افغانستان الف لوبډله جوړه شول او هغه هم داسې یو هیواد ته سفر وکړي لکه سرنکا هیواد. هلته د سرنکا د کرکټ بورډ د پرمختیایي چارو په نامه باندې کومه لوبډله چې تیاره شوې ده، نو په لومړي سر کې دوی سیالي څلور ورځنۍ سیالي یا پوډي چورته وایي هغه د سره سولې چې الحمدلله زموږ هغه نوي ځوانان چې په الف لوبډله کې ځای ورته ورکول شوی دی هغه دواړې سیالي په خپل نامه باندې، یعنی په خپله ګټه تمامه کړل. دا یو